دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
سلامونه د افغانستان په واخ د مخم او بجو شید ازادي راډیو تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي. د اکتوبر 11 نیټه ملګرو ملتونو د ورځ د نجونو ماشومانو نړیوال ورځی په توګه هنو مولیده. د غسازمان په 2013 کال کې د دسمبر په 19 په خپل عمومي اسمبلی کې د اکتوبر 11 د نجونو ماشومانو د نړیوال ورځی په توګه مولیده. ها ویل دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوب آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بیلابیل پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراتول دي. خو دا ورځ آیا په افغانستان کې منزل کیږي؟ کنه هلته نجونې څومره له دغو زده کړو او له خپلو حقونو څخه بې برخې دي؟ درې کلونه کېږي چې هلته په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې شپږم ټولګي پورته درس ووایي. آیا د دوی راتلونکي په تړاو تصامیم یا پرېکړې نیول شوي دي؟ دا چې دغو نجونو په دغه درې کلونو کې پر دې باندې نه دي توانېدلي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، د دوی راتلونکي څه کېدلی شي؟ دا آیا دغه درې کال به جبران شي که نه شي؟ په افغانستان کې د نجونو هغه که وړې نجونې دي، هغه که پیغلې نجونې دي، یا هغه نجونې دي چې په وظایفو کې بوختې وي، د هغوی د راتلونکي په تړاو باندې به تصامیم او پرېکړې څه وي؟ پر همدې موضوع نن په خپرونه کې به خپلو درنو میلمنو سره بحث ولرم. درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ونډه واخلئ. له میرمنو مې ځانګړې تقاضا ده چې هغوی وشي کولی موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي، او د نجونو او د هغه وړو نجونو چې د 11 اکتوبر ورځ دوی لپاره نومول شوې ده، د هغوی د حقونو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خپرونه کې را سره به هر یوه اغلې اوګیا میل د ښځو د حقونو فعاله، تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلی روګل افغان، مدني فعال اغلی اوسناروفي، او سره لشپګم ټولګي فارغه سناسپی به موږ سره په خبرونه کې وي. له دوی سره به موږ خپل پښتني شریکو او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پرې بحث ولرو، تر څو په افغانستان کې د وړو نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې موثر تم شي. دوی سره به خپل خبرونه ته دمو ورکړو. خو سم موږ سره د ټلیفون پر کرخې د ښځو د حقونو فعال او لیکوال اغلی اوګامل وصل شوی ده. سلامونه اغلی اميل، وخت مو په خیر. هله د چخه به وي بس بل تاسو پیل کړم. دا چې په افغانستان کې یو لسم د اکتوبر ورځ تیره شوې ده، البته په افغانستان کې د غبرز څنګه تیره شو؟ آیا د انجونو د حقونو په برخه کې چې د غبرز نو مول شوې ده، لدی ورځ په افغانستان کې منځغونډه وشو کنه؟
مننه کوم. دمړې تاسو سلامونه قدر منو میلمنو ته، خو ګورې دونکو ته باید ویم چې یو لسم اکتوبر چې د انجونو د ورځ په نامه نمول شوی و، متاسفانه یادونه مونه شوه. چا یادم نکړه، د چا په یادم نه و، اصلا په دې حکله چا بحث ونه کړه. یعنی څه سره له دې چې نجونې په دې دا د څلورم کال روان دي چې د خپل اساسي اسلامي حقونو نه مدني چې باید دلوده وي، او په دې عصر زمان کې ډېر زیات اړین وي، متاسفانه چې محروم دي. او په هر رقم چې وي، یعنی اوس چې جنکۍ مکتب ته نه ځي، فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي، هغه به څوک مکتب کې هم شامله نه شي. ځکه وي دا نیمګړی تعلیم به دې څه په کار راځي. اندا اوس اجنکۍ څلورم کې دي، پنځم کې دي او ششپګم ته ځي، دغوی حالت دغوی روحیات دومره ناهیلي دي، دومره روحیات یې مات شوي دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم، بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي، بیا به څنګه کېږي؟ رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه، او اندېښنې لري، ناهیلي دي، خپل راتلونکي ښه نه ګوري. ځکه چې دا کوم کسان چې ووم سنس ته تللي دي او بیا پات شوي دي، د دې تحصیل نیمګړی شول، هغوی تاس باور وکړي چې په افغانستان کې په رنګارنګ روسي ناروغیو حتی خودکشیګانې وشوي. نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې غیر قانوني لارې نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل، اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توان هم نه لري، دا خو امکانات نه لري، غیر ناممکن دی چې دا ټول وطن لار سی او د یو ماشوم د پاره وکول شي او دونه خو فکر کوم په لري پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي. اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي نجونو ته هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کېږي او پرې خوشحالۍ نه څرګندېږي او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کېږي. همدغسې چې کله ستر کېږي کله د تعلیم د داخلېدو دپاره یې هم دونه ښه زړه نه کوي، یعنی یو تعداد کم روښان فکر دي، هغوی خو بیا فرق کوي. اما په زموږ په لرې پرتو سیمو کې کلیو بانډو کې په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شلو کلونو کې یو څه تغییرات راغلي او څه کار وشو خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې دوی باید مکتب ته لاړ شي. دوی بس چې دا څه سر اوچت یو عمر یې پیغلتوب ته ورسېږي زرې په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل پر دی باندې به هم غږیږو چې که انجونې له مکاتبو پاتې کېږي همدا وړې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، به د عواقب څه وي، د کورنیو غبرګون د دغو انجونو په مقابل کې څه کېدلی شي. پر دې خپرونه به هم البته په دې موضوع به هم تاسو سره بحث ادامه ورکړم. اوس هم ورزو د ښځو د حقونو فعاله اغلی اوسنا روفي هم موږ سره وصله شوې ده. سلامونه تاسو، په خیر راغلی خپرونې ته. اغلی روفي، د انجونو اساسي حقونو په اړه باندې موږ تاسو غږیږو چې اساسي عوامل څه دي ولې د انجونو د حقونو په برخه کې کار نه شوی، د خپل حقونو به برخه پاتې شوی دي؟
په دې برخه کې باید ووایو چې متاسفانه په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې یو دودونه او یو هم د حکومتونو پالیسي، داسې یو پالیسي نو چې واقعا د انجونو لپاره کار کړی اوسي، او د دې شاید مونږ ټول تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت جمهوري حکومت په افغانستان کې حکومت وکړ، دوی کولای شو چې په افغانستان کې په لری پرتی سیمه کې مکتب آباد کړي او انجونو مکتب ته وهڅوي. متاسفانه په همغه وخت کې ول شوی و چې ډیری مکاتب خیالي دي، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف کې منتشر کېدل، مګم هغه مکاتب ټولی خیالي و. اوس هغه د هغه مکاتب چې په خیالي ډول په افغانستان کې موجود و، د ټولو کمښت همدا انجونې او همدا د افغانستان ښځې تحملوي. او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم دی، ځکه چې کله چې زه خپل کاپیسا ولایت ته لاړم، هلته یو وړه نجلۍ چې شپږم ټولګی ته رسېدلې وه، هغې نه ما پوښتنه وکړل چې اوس زده کړې دې به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په همغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعده و، ولی زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. ولی دلیلی داده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تا نه لرې ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و، نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل ته یعنی فامیل سره مرسته کوله چې انجونې پرېږدي مکتب ته لاړ شي. او اوس چې د هغې وخت نه اساس او وخت راغلی دی او انجونې اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دو عمل کې خلاصه کیږي.
مننه. بیا به هم بس کې تاسو ځان سره ولرو. اوس هم د ښځو حقونو فعال اغلی روګل افغان موږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلی افغان، خرق لاس خبرونه ته. تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړم. هغه دا چې درې کال کېږي په افغانستان کې انجونې وازل شپږم ټولګي فارغې کېږي، دوی نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. حال دا چې ولسم د اکتوبر هغه ورځ و چې هلته د وړو انجونو د حقونو او د هغوی د نوم باندې دغه ورځ استعمال شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې، خو په افغانستان کې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زده کړو پر بهیر باندې، ځکه درې کاله له زده کړو وروسته پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زده کړو رسول دا خورا ستونزمن کار نه دی، یا د دوی پر زده کړو باندې څومره اغېز کوي؟
اغلی احمد زئی، زه تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته، ستاسو میلمنو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسو انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې د ننه معزلې فوق العاده ډیر دي، اما د ښځو مسله پراس کې د دې معضلات قرار لري. دا یوازې په دې درې کال کې نه بلکې پوجدو کې د تاریخ په تاسف سره دا معضله حکومتو او هم دا رنګ سیاسيونو او دا رنګ احزاب و نه کولای سوای چې داسې خدمات ارزه کی چې دا خدمات کلی باندو ته کلو ته ولایاتو ته لري پاته ولایاتو کلو ته دا پروګرام او کانسپټ یا استراتیجی مدونه د کلو د خلکو د روشنګری د رون اندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. د زموږ افغانی جامعه په اوږدو کې د تاریخ فیصدی د نیوی اضافه د سواد نه به بهره پاته و. یوازې شزه نه بلکې نارینه هم شزه په جمع کې ټولنه یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د جنو د دولسم د فارغانو او یا علی دارالمانویلو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د جنو ته بلکې نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤلینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهم دا و چې کورنۍ څومره د دوی د فهم آگاهی کچه په کم سطح ده د هغه په سطح خپل لوڼی هم د هغه امکانات چې دولتي ورته آماده و کم لږ ډیر په یو ولایت کې یوه یا دوې لیسې د نجونو د تحصیلاتو لپاره هغه د فامیلو په اغه رون اندی او فهم اگای پر تعلق درلود چې خپل انجلی کم طرف ته ور ثوقه او پشتیبانی کی. نو په جام کې زه خپل خبري داسې راټولولای سم چې د افغانستان د پاره مسؤلین سیاسيونو اساسي او بنیادی کارونه او بنسټونه نه دی شي کیشی همی اغه ډیر ستی او ډیر محدود و. بنان اوس چې دا درې کال کې طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو په چوکاټ کې راغلی دی لا هم زیات پر دې مسله باندې د شوزو ډیر فشار راغلی دی راوستل شوی دی پر شوزو باندې باوجود چې څه چې په مطبوعاتو په رسانو کې ویل کیږي مگر څه چې سړی بیا په خپل محیط کې په دننه کې د افغانستان ویني تحصیلي تعلیمي دروازې تړلې دي مگر نور مسائل دومره ډیر د فهم او د فکر لاندې نه دي فوکس شوي بلکې یوازې د دروازې د تحصیل او د تعلیم دا چې کوم ملحوظات وجود لري په دې هم پوهیږو موږ کولای شو چې دا برداشتونه هم خپل په خبرو او خپل په تحلیلو کې راوړو. ولې دلته د نجونو لپاره په خاص رول د ځوان قشر لپاره د نجونو لپاره فوق العاده ډېر محدودیتونه وضع سوي دي. مکاتب او لیسې او تعمیرونه یې په د مدرسې مرکزونه جوړ کړي دي او په دې کې هم نصابونه نه دي معلوم چې په دې مدرسو کې څه شي او تر کوم نصاب لاندې تدریس کیږي او کوم خواته دا ځوان او د ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي. د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملی جنبه نیولې ده او معلومه نه ده چې کمی خواته دوی روان دي کومه پالیسی لري د تعلیم او تربیه په حق له د سیاسي مسایلو په حق له د ملت په حق له د ولس په حق له رانا د ستراتیژي معلومه نه ده بس هر چا چې خپل د سلیقو تفکر او برداشتو په چوکاټ کې څوکړه له هغه کیږي دلته ستاسو ملمنی د موضوع د کلتور یا انانات یا د کړله کلتور او انانات هر څه تغیر پذیر دي مګر چې شرایط ترته آماده سي وخت چې مسؤلین دا شرایط نه انسی آماده کولای طبعا موږ به د شپږم قرن او د تلسیم نو نسیمی پیری په چوکاټو کې پاتیږو
مننه درنو لیدونکو اوریدونکو خبرونه کې را سره ل شپږم ټولګي و فارغ زده کوونکي هم شته چې له دوی څخه به واورو چې څومره دوی بد احساس درلودل شي په داسې شرایطو کې چې هر نجلۍ خپل ځان لپاره هیلې او ارمانونه لري تر څو خراتنوږي خپل ځان لپاره جوړ کړي بیا دوی چې ل شپږم ټولګي فارغي غواقه هیلې نیمګړي پات کې چې تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړې وکړي لا غیر ورسته لوړې زده کړې ولري دوی احساس بد سوي را سره د ټلیفون پر کرخه سنا جان صاحبي وصله ده چې دوی سره به هم مونږ خپل بوختونو ته دمو ورکړو او لدی څخه به بوختو چې سنا جان کله چې لشبګم ټولګي فارغ شوي یا لزاکر څخه لري سوي څومره دغه موضوع وزورولې
سلام تاسو لیدون کاوریدون کته او ملمنو ته
علیکم سلام مهرباني سنا جانې
زه کله چې د مکتب نه فارغ یم مې له شپږم صنف نه زه ډیر اوس اوریدل ما ځکه چې موږ نو شو کولای چې مکتب ته لاړ شو حتی ما اوس انفینو مې کله چې شپږم صنف نه فارغ یم موږ حتی وژړل ځکه چې د خوانځي دراغي زمنګ پر مخ باندې شو او موږ نو شو کولای چې خوانځي ته لاړ شو
بله بله اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زاکړه ته د ما ورکړی یا لاړ شئ خوانځي ته دا چې اوس لزاکړه لري پاتې سوی به څومره ستا پروان باندې غیز کړی د ذکر د هرې زکون کې ارمان دی چې غوښ خپل زاکړه ته د ما ورکړو یو په خې فضا کې د درس دی وایي ستاسو پروان باندې مخصوصا څومره تاثیر کړی دی
زما پروان باندې یا ذهن باندې دا ډیر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو ما هیله درلوده چې به زه په راتلونکي کې ډاکټر شم زه تل همدې فکر کوم چې زما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه زه به خپل هیله ته ورسیږم یعنی به مکتبونه شروع شي
بله اوس چې تاسو په کور کې اسې په کوم کار باندې بوختي اسې
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه نشم مدرسې ته ځم نور په کور کې ما خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مسؤلیت نه لرم
بله بله سنا جان بیا به هم خبرونه کې تاسو زره خپل پښتنو ته دمو ورکړم چې مت ارمانونه دی یاد راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په داسې شرایطو کې چلته ما کاتب او خوانځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پورې درس ویل دی پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکم اغلی امیل ډیر شپږ موارد ته په نننې خبرونه کې اشاره سوي ده کوم چې تاسو را وګرځيګو دمدغه انجونو پر زکریس بهیر باندې وګګيګو ډیر شپږ انجونی دي چې دوی په کورونو ناسي دي یاغوی له دولسم ټولګي څخه فارغ سوي نه دي مونږ یوازې ډېر محدود انجونی په دغه درې کلونو کې درلودل چې هغه له دولسم ټولګي څخه فارغ سوي که په همدغه شکل روانو سیګو د انجونو برخلیک د انجونو راتلونکي به څه کیږي ځکه یوازې ستر شپږ کم ټولګي پورې انجونی کولای شي خپل زګر ته دمو ورکړي
متاسفانه تعلیم د سنې د کې څو کال ځان راشي څو وخت ځان راشي او دا به وکولای شي په لغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي د سنه دا په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی حتی یو هفته یو ورځ یو میاشت دا خو مسلسل دا د سلورم کال بیا خو څنګه جنکو د پاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډیر زیات سخت ده او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم سنس کې دي طبعا دا وی دولس کلنه یو څو کلنه ورته کې واچو نو چې دا پیغله شي خو په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه کم وي البته په خیریت ځای کې لږ ځای کې دا خبرې نه وي. په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا که خوښه وي که نه وي بس میړه ته ورکوي. او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دا د ماشوم خاور نه شي یا جنجالونه وي یا که فامیل اصلا نه غواړي دی دا فرصت بیا بالکل لاس ورکوي. او دا په خپل هم داسې شرایط لاس ګریوان دی چې بیا که څومره هم وغواړي بیا نشي کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستې زده کړه یعنی دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي. دوی هغه واقعیا ترلاسه کوي چې بیا کله اختصاصي رشتې ته رسېږي هغوی کولی شي په هغه برخه کې متخصصین شي خپل یو برخه کې هغه هیله چې لري هغې ته ورسېږي په هغه کې ځان مخکې کړي او علم پوهه پکې ترلاسه کړي خپل ځان دپاره خپل ټولنې دپاره کورنۍ دپاره هېواد دپاره البته وکولی شي کار وکړي. او هر انسان هر پیغله هر جلکۍ د دې وطن په زړه کې یو عالم یو جهان هیلې امیدونه ما یادېږي چې په هغه سنونو کې وو مونږ خپل راتلونکي دپاره به څه خوبونه اورېدل څه د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مونږ به هغه ته هوسېدلو چې یا به دا برخه ټاکو یا به په دې لاره ځي. هغه بیې د علم پوهې د تعلیم دغه مراحل چې مونږ ترسره نه کړو او دغه تعلیمي امکانات نه وي مثلا په دا نیمګړی شي ناممکنه ده چې دوی خپل هیلې ته ورسېږي. ځکه هغه کسان دپاره هغه جنسوی دپاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځې د پام وړ لاسته راوړنې لري او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت ګڼي چې مونږ اوس د دې وړتیا لرو د دې توانایي لرو چې خپل ورونو سره یو ځای د خپل هېوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکړو کار وکړو او خپل اولادونه وروزو. هغه ښځه چې تعلیم یې کړی لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي دا څېړنه شوي چې شپږ نسله کولی شي باسواده کړي. نو کله چې یو نارینه باسواده کېږي هغه خو یو کس دی مګر دغه یوه ښځه په کور کې خپل اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي. هغه هېڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي. هغه نو کله چې دا فرصت ترې اخیستل کېږي نو ته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دا ځایونه چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي. نن خو مونږ دا نه محسوسوو ځکه خو یو څه شته دي چې یو رقم نه په یو رقم دغه تشه ډکېږي د تیر وختونو کې چې فرصت مساعد و او جنکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي ښځې دپاره دا فرصت و او په راتلونکي کې داسې یو دور به راشي چې هغه به هېڅکله جبران نه شي. هلته به نه ډاکټر وي ښځه نه به معلم وي نه به هغه ځایونو کې چې ډېر ضروري ده چې باید ښځې وي مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو ښځې د ښځو برخه جدا وه او ښځې به د ښځو بایومیټریک دا شیان سو یوه ښځې همدسته وکتل ویلې داسې وخت به راشي که دا ښځې نه وي نو مونږ دپاره به څوک خدمت کړي بیا به نو مونږ نارینه ته به مخ کېږو چې دا کار به هغوی وکړي مونږ ته. نو خبره دلته ده چې دا یوه اسلامي ټولنه ده په دې کې هر وخت یعنی سزی د خوز د پاره کومکونه کړی دی د نارینه او د پاره نارینه د مجبور شوی دی اما په ځینو ځایونو کې داسې ضرور ده چې باید ښځې ښځو د پاره کومک وکړي ځکه یو ښځه یو ښځه ډېر ښه درک کولی شي هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر ډاډه زړه خپل هر څه یو ښځې ته ویلی شي تر هغو چې یو نارینه ته ووایي.
بله
نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هېڅکله جبران نه شي. دا ډېر د درد خبره ده. دې سره سیاسي چلند د تعلیم سره بیا د جنکیو تعلیم سره حتی اوس د نارینه و د هلکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی. ډېر بل لوري ته روان دی او حیران پاتې چې راتلونکي به څه کوي. هغه هېوادونه ډېر نیکمرغه دي چې هغوی د تعلیم په سیستم باندې خپل ټول امکانات تمرکز دی هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي لکه جاپان لکه دا نور هېوادونه چې پرمختګ کړی دي. نو هغوی ټول فکر ټول امکانات په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي. هغوی حتی د هغوی ضروریاتو سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي ځکه چې دا یو عقدوي سړی راځي ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي خپل د وطن ګټې ورته مهم وي انسان سره محبت وکړي یو بل سره دوی تحمل وکړي یو بل سره باید گذشت ولري صبور انسانان وي ابتکار عمل ولري خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي او متاسفانه دا شیان په دې وطن کې چسلن لیدل کېږي نه ورځ تر بلې دغه سیستم داس یو بیراه لور ته روان دی. سړی حیران پاتې کېږي.
مننه ډېر زیاته مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولای سي موږ سره اړیکه ونیسي زموږ شمیره له دوی سره شته چې دغه شمیره پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه راوخلو. بله درنو اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ سره اړیکه ونیسو د خبرونه پرنننې موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړي. اغلی افغان یو مسله چې دلته یاد شوې ده مسایل باندې خو موږ تاسو ډیر زیات بحث ترلود که انجونې له مکاتب وروسته پات کیږي له خپل حقونو وروسته پات کیږي له کورنۍ اړخه کې پرې وغږیږو د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي ځکه په افغاني ټولنه کې کوي نجونه یو جلې په کور کې پات کیږي ځکه کړي نه کې کوم مصرفیت ورته ونه لري د کورنۍ غبرګون تاسو ته معلوم دي کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دوی نجونو په مقابل.
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادي بنسټونه زما आवाज لري
مهرباني شته د आवाज مو
د اقتصادي بنسټونه د په سیاسي لحاظ په دولتي لحاظ د غو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی څو وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي خراب وي او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کاله څخه کم راغلي دي هر د دې په واسطه چې تعلیم تحصیل او نور ارخوته ته ټولنی توجه سیدلته یو د نساء د سورې دریم آیا چې د څلور نکاو تړل دي هغه ته ډیر پاملرنه سوي ده د دې په واسطه چې د اولاد تربیته د کورنۍ اقتصاد واحد یو واحد کورنۍ ارتباط چې هغه یو شزه او یو نارینه عقد چې دغه محصول د دوی بچان کیږي هغه ته توجه وسی د تعلیم او تربیه او د اقتصاد لور تیا تلاشونه وستی د کورنۍ دې ته توجه سوې ده چې دا دی اسلام ماته څونی کاوی جایز کړی دی په هر طرف روان دی دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري داسې تفکر داسې برداشتونه داسې روایتونه طبعاً امی پر روانی امی معنوی او مادی تاثیرات
اوس اغلی افغان بیا دغه ډول پریکړې دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو وضع کېږي دا کورنۍ څومره دې ته اړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونو ته اړ وباسي او بالاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه شپږمی پیړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودي دوی راځي په یوشتمه پیړۍ کې هغه تدبیر قول غواړي پر ځانو د نارینه په صفت تدبیر قول غواړي مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتق د ټوله ټکنالوژي بیا د استعمالي هغه بیا حرام نه بولی مباح نه بولی مګر یوازې د شذ په مسله کې دوی هر هغه څه چې پر پژم پیړۍ کې د هغه جامعې د هغه او د شاپات ټولنی د جاهلیت د ټولنی په دوره کې حکم سوی دی د هل لارې ورته پیدا سوی دی دوی په یوشتمې پیړۍ کې اغه د حل لارې دلته مخته بیاي یعنی استغیر په یو زر سلور سو کال کې د نویني مهمه دا ده چې دا تبن پر د شزي پر یا باندې د هغه اثر زمان په مقتضیات او تقاضاوي تبن د اول زده شزي په صفات پر ما چې زه ولي باید داسي یو نن ځکه یم چې هر څوک په هر دوران او په هر دوره کې یوازې ما ته توجه د چې زه څنګه تر ظلم لاندې کېدل سم زه څنګه د بل چا تر امر نهي باید پر ځان قبول کمه زه څونه باید د بل تر تاثیر لاندې ووسم یعنی په خاص ډول د نارینه تر تاثیر لاندې ووسم خپل حق حقوق او خپل نظر نسم څرګندولای بلکې متوجه به دې ته يم چې ما ته د ټولنې نارینه سوایي څه وزه کوي نو طبعا هم پر روان باندې هم تاثیر کولای شي هم پر معنویاتو او پر مادیاتو باندې په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم او یا په انساني هویت تر سوال لاندې راوي چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلای سم که نه سم راتلای بنا د خپل فرصتي د خپل اقداده د خپل پر روانو تاثیر کول دي په دې خاطر تاسوینه په افغانستان کې مرګ د شذو ځان وژنه د توتخوالي د ټول مسایل په ټولنه کې بدبختانه رویا د مړه جامع کدا سی وایم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی افغان، مننه کوم. درنو لیدونکو ورودونکو سم ورزو د ټلیفون پر کرخه زمونږ ورودونکو موږ سره وصل شوې دي. د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
هلو، السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلامونه نیکه هله احمد زی خورتا ته ملمنو ته او ټول ورودونکو ته د ازادي کوم ته وړاندې کوم.
مهرباني، نظر لری، پښتنه لری، شریکولای سي.
نظر خو به زه څلورو موضوعګانې تاسې ته ووایم. البته موږ همیشه د پیسو په مقابل کې د ښځې خوښې ته نه دي کتلي، هغه مو د یو مال په رقم یا زاړه سړي ته او یا مو داسې سړي ته ورکړي چې د هغې ښځې مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړی ده.
بله.
دوهم، میراث د ښځې خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او کور کړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپله تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپل په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالدار سړی د خارج ملک نه راشي نو په میهمانخانه کې به د خپل قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دغه زما نظرونه د تاسو سره شریک کړل، نور ښه وخت ته غواړم په مخه مخال.
مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم موږ سره د تلیفون پر کرښه تدلې دي، څه خبره مو پوښتو چې دوی زموږ د نننۍ موضوع تړاو باندې څه نظر او څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام احمد جی خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هغه تعالی مخور جانې د هلمند ولایت څخه.
مهرباني.
مننه یو سلام ملمنو ته. ما خور جانې لکه د خوندې اشاره ته وکړل چې مثال په کم سن کې د خوندې ودیږي احمد جی خور، په دا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره ده چې د اسلامي امارات پر اساس سره خور جانې کزنې بندیزونه لګیدلې دي پر خوند باندې، لکه مثال د خبرې د پانتونو ده، دغه مثال څنګه پانتونو باندې بنتوي دي. نو خورجان دغه سي پرمختي هم راغلي دي. ګوري مخکې موږ وکټل په تیر حکومت کې خورجان د میراث حق خوند ته نه وکول کېدی. د اسلامي امارات پر اساس سره الحمدلله غو د میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځینې اخته دي، خپل حق او حقوق ورسېږي. همداسې یو سړی بر اولاد په خورجان قتل به وکړي، قرباني به یا لور و یا د خور و. د نه کمر غو د اسلامي امارات پر اساس سره خورجان هغه بدبختي د منځ ته تللی دي. بعد موږ هغه پرمختګونه د نظر سره ونه کاغه خورجان نظر هغه مثال د خبرې د څه دغه نظر نه شریک نه کو. خورجان منفي دا چې نظر باید خورجان په ورسنۍ کې سړی شریک چې هغه قایق مثال د خبري وایي. او تاسو د کم سند خورجان د کم سند ودونه خودن ته ځنه په منډه کې کم ډیر دي. نو د بعد مرغه باید وایم چې دا ډیر بد پیل لري. تاسو کم څه کړو کې خپل کوشنی لور مثال د خبري د درلو سکال او تورلو سکال انجلي ډیر ولاسته د پیسو په مقابل کې چې شپږو کالو دا بیا کالو سړی تبار کې دا ظلم دی. مثال د خبري د خپل لور او د خپل خور سره نو زما دا د خون څخه غوښتنه ده چې مثال د خبري سره کم کولای شي چې دا خلک پوکو په دغه مثال دغه ته واڅو چې دا په کم سن کې دا ودونه خورجان کم سي.
بله، مننه، ډیره زیاته مننه، ښه وخت ولري. تاسو زمونږ د اوریدونکو نظرات اوریدل چې زمونږ د نننۍ موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل. ولې دې سره ورزو د نړیوالو پر مسولیتونو باندې به هم کېږي کته زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په دغه برخه کې شریک کړل. ورته شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باس وکړو چې رښتیم ک په کم عمر کې انجونی ودی کې دوی سره به نور کورنۍ ته تری خالص مر ډیر دلې شي دوی د ژوند تری خالص په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلې سي. دا بل اغلی روفي پښتنه وکړه مغلی روفي رښتیم ک په کم عمر کې انجونی ودی کې دلته به کورنۍ ته تری خالص مر سره ډیرېږي.
بیا سلام، په دې برخه کې باید وای چې کله چې نجونه په وړې سنونه ودیږي دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه بلکې د غوی بل کورنۍ ځینې وخت البته ډیری وخت دی باندې ظلم وسیږي ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پیږي چې هم دغه کور کار یا مسؤلیت څه رقم واخلي څه رقم مخته ایسي او متاسفانه دی باندې ظلم ډیریږي او همدارنګه دوی ته مدیریت کول دی یو لوی کورنۍ ډیر ستونزمنه وي ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو په افغانستان کې ډیری فامیلونه د لس نفره یا غینم ډیر فامیلو سیږي او په دې اساس یو انجلۍ چې درې دیارلس کلنه یا شپاړس کلنه یا اتلس کلنه اوسي دوی لپاره د یو لوی کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی او همدارنګه دوی باندې ظلم ډیر اوسي ځکه چې منجونې په وړې سن خپل اول نه پیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلی دی څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي او دې لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بلخوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونې خپل ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخته وړي. په افغانستان کې په ډیری ولایت کې داسې قضیې شته او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونې په ډیر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي که نجونې په همغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همغه سن دوی رسیږي کورنۍ ورته وایي چې هغه سن تا لپاره ډیر لوی دی او ته باید په همدغه وړې سن باید ودی شي. په ورسن دا باید خپل کورنۍ زمونږ دودونه خپل زمونږ دین اجازه نه دا ورکړي چې جون په ورسن وادي شي، او دا باید کورنۍ درکړي چې ورسن باندې واده کول ته یو انجلی ډیر ستونزې هغې ته خلقي، او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي، ځکه یو انجلی یا وړه انجلی نه پوهېږي چې خپل اولاد څه رقم سره رقم ورته تعلیم وکړي، څه رقم هغوی ته درس ورکړي، ځکه خپله یو وړه انجلۍ ده، یو سن نه وړکی دی. نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي، او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي. ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی، او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي. مګر دا باید مونږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه، بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه. را سره په خبرونه کې زمونږ مستکون کې اغلی صنعت په یم وصله پاتې شو د لودوی څخه به پښتو زمونږ بس به اتمن اوریدلې چې کله ل زکر انجینې پاتې کیږي بیا د کورنوي نظریات د ټولنې نظریات د دوی په مقابل کې څه کېدلی شي. دا چې اتصاپې وو خپل زکون کو نور هم سمفیانو سره په تماس کې پاتې شو، د کنه پر دې موضوع ور سره وغږیږو. سنا جانې، تا سره نور هم سمفیان دې په تماس کې دي، ته ور سره خبرې کوي چې اغه وي څه وایي کله شپږم ټولګي فرقی شوی دی کورنۍ یا دوی خپل په کوم فکر کې دي؟ دا څه کوم نظریات تاسو سره شریک سي خپل هم سمفین او هغه انجونی چې تاسو سره پیو ټولګي کې وي؟
نو زه خپل هم سمفین سره هم ما سره خپل هم سمفین هم مدرسې کې دي، او ځینې په کورس را سره دي، هغه هم زما په شان په کور ناشتي دي، ځینې کورس دي او مدرسو ته دي، خو زما په شان په کور ناشتي دي او ډیر خفه دي د دې په چې مکتبونه بندي او نشي کولای چې مکتبونه ته لاړ شي.
bale سره جان وړاندې دوه ویل چې هله د درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړ زکړه ولري. دغه راتلونکي لپاره دی، دغه هله لپاره دی چې تا غوښتل باید ډاکټر شي. فعلاً په کور کې څه کوي؟ هم د خپل نارمل زکړه ته د دمار کړی دی، په کور کې ته مطالعه کوي کنه؟ دغه هله په تړاو باندې او څومره امیدوار چې ورځ به وشي چې اوس کولای چې خپل زکړه ته دمار کړو، دغه کوم برخه چې ته غواړې پکې زکړه وکړې، لوړې زکړه پکې وکړې، بل اخره ته به توابت ته به ته ورسیږي.
هو زه کورس ته زما د ووم سنف کتابونه را سره په کور کې شته، هغه مطالعه کوم. دا غي نه د مکتب کتابونه نه غیر نور کتابونه را سره شته، هغه مطالعه کوم، او نور کتابونه را سره شته، هغه مطالعه کوم، او هیله مې ده چې ډاکټر شم.
ډیر ښه، بیا به هم تاسو سره خپل خبرو ته ادامه ورکوم. خدای دې کړي چې خپلې هیلې ته ورسیږي. درنو لیدونکو اوریدونکو، د تلیفون پر کرخه بیا هم زموږ اوریدونکو شته چې د نننۍ موضوع په تړاو باندې غواړي چې موږ سره خپلو نظریاتو ته یې خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني. بل مهرباني.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام، مهربانی.
چې په خیر د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه سره په اړیکه یم، زه ستاسو د ایمه اوریدونکی.
بله
او تلیفون کوم کوم. موږ روسیا هم د افغانستان په میرمنو باندې ډیر دی، موږ په ټولو خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاص شي او جاری شي، او دوی ته باید پوهنتونونه او مکاتب خلاص شي. خو البته طالبانو وعده کړې ده، ولو که دا یې څه وځنډېده بیا هم امید شته. نه امید نه ده، ښه امید ښه ده، خدای دې وکړي. نو دا یو مهم پرابلم ده. او نور لکه غربي نړۍ چې وایي په افغانستان کې ښځو ته ویدي دا یو مشکل شته، دا هیڅوک پر دې باندې باید پر دې حقیقت سترګې پسې نه کړي. نور ښځې په کارو کې اوس هم شته، په وزارتو کې شته، په ریاستو کې شته، په نورو داسې طبي مراکزو کې شته، او دوی کارونه هم کوي، په پولیسو کې هم شته. خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نیسي، او هغه راپورته کوي یا مثبتات نه راپورته کوي. او د میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي او په بده کې نه کوي ورکړي سي. او دوی روسیه هم په داخل کې بې محرمه ګرځېدای شي، دا غلط خبری دی مفتی شارو کی شجوینو چې دی بیل محرمه په سوزار کې سوداوی کوي ګرځي په کابل کندهار په مزار په ټول شارو کې ګرځي البته په خارج کې دی شرعي حق ورته یو شی د 2 کیلومتر کې کدی لري تلې دی خو نه خامخه سفر کې باید محرم سره موجود دی نو ان شاء الله خدای ته امید ستاسو د دې کارونه هم خدای برابر کړي او موږ له محترم ملمنو ده خدای پښتنه ده چې د پښتون غوښتنې یا پالنې غورځنګ د دې په حق له ځخ پورته کوي دوی ته دې په کوم نظر ګوري آیا د دې د وینا د اسلامي امارت اهمیت ورکي او کدی نه کې وس او بل د دې په لرو پرتو سیمو کې مېرمنو ته څه پیغام لري هغه خو نه ده یا هم مدرسو ته ځي او مدارس ته نورې نجونې هم ځي دینی مدارس ته دې پر مخ باندې خلاص دي ولو که په شارو کې دي که په خارج په صحراو کې دي د دغو لپاره دې څه پیغام ده مننه
ډیره زیاته تاسو نه هم مننه ورزو خپل بل اوریدونکو ته چې هغه څه نظر لري سلامونه وخت مو بخیر بله زموږ اوریدونکو ول چې خپل نظر ته موږ سره شریک کړل ورزو د نړیوال مسلیتونو په اړه باندې هم غږی په دغه برخه کې ځکه د خوراز د دوی لوري د ملګرو ملتونو لوري د وړو انجونو په نوم باندې نومول شوی د شپې دوی په افغانستان کې د وړو انجونو لپاره څه کړی پر دې موضوع بل خپل ملمنو سره بحث د مورکو هغه مل د نړیوال مسلیتونو څه دی رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنی انجونو په مقابل کې خپل مسلیتونو سره تر سوال دي متاسفانه
ما ګیله خدای غوښنه کوي هغه باید په دې برخه کې جدي یو حساب کتاب دې سره به کړی وې ځکه درې کال د سلورم کال دا ډیر اوږد عمر دی د تعلیم د پاره د جهان په خپل یونسکو پوېږي چې یو برخه د تعلیمي برخې د چې هغه پر مخ وړي په خپل ملل متحد کې دې زیات داسې تړونونه شوي دي چې هغه د تعلیم د اساسي حق په ټول نړۍ کې او وی باید په دې برخه کې دې زیات نه وایي چې یونیسف چې د ملل متحد یو څنګه ده هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کار کوي مګر هغه دا سي فشار را نه وړ دا سي یو کار یو نه کړ د سي اوازونه چې موږ پورته کوو دنیا کې نور افغانان پورته کوو هغه نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دی او اساسی مسئولیت لري په دې برخه کې هغه هم د سیو ګامې پورته نه کړ دا سیو عملونه ک چې دوی دیتا اړباسي او دوی دیتا راځي کاند چې د جنکوی د لپاره د تعلیم په برخه کې بات دوی زیات کار شوی د دوی ملاتړ وکړي او دوی وکولای شو چې خپل د لیسی برخه چې بیا بل اخر کټ شو یو خبر او بیا غن ورسته پانتون ته اجازه ورکړي هغه هم بل اخر د ډی وړي کا غي اجازه پری خو د چې ا په برخه کې هم دی د ریس لاپ سی سخت شو هغه پری نه خو د چې پانتون وای نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم او تعدی روان شو عملی شو خو مون غوونه پورته نړۍ کې اچ خپل غږ پورته کړ اسلامي همکاري سازمانونه راغلل د ملل متحد هغه معاونه امنه محمد راغله خو ځینې پیغام چې وځي چې ولې او دا نن چې دا د خو دې پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دوی باندې غږ وکړ چې خواهش یې وکړلې دا د مداخلې په عنوان نه بلکې دا یو هیله ده تاسو وړاندیز کوئ چې نکي مکتبونه ته پریږدي همدغه چې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی زه نه پوهېږم چې دا د پردی د شاته دا سې کوم مهمه غوډه چې بل اخره د رنگا رنگ بهانو چې دا د شروع کیږي دا د شروع کیږي خدای له سلورم کار شو دا پنځم کار شو دا شپږم نو بل اخره د دوی ژوند د دوی راتلونکي خود میلیونونو جنہ کوي دا راتلونکي مستقبل شو تر پدل شو تباو برباد شو نو دوی وکړه دا کار کوي دغه بی بی د دوی د وادو سره خلکو بیخي حساسیت پیدا کړی دی. هغه بیخي او سیتنان کې وی په دل کې چې دا وادیا سه بس وادي دي چې نتیجه نه لري, هیڅ کله به دا ورځ را نه شي. دومره ناهیلي خپرول, دومره خلکو ته یو امید یو ښه ډاډم ډاډ ورکولم د څه فایده ده چې ډاډم ورکړه عملي نه کړه.
ډیره زیاته مننه اغلی امیل. اغلی افغان, ک د نجونو ملاتړ شي په افغانستان کې, الته په افغانستان کې افغان پیغل افغان نجونی څومره د دې تمنای لري چې په بیلا بیل برخه کې د دې وسلېږي؟
یو ځل بیا سلامون ستاسو بازي اوریدونکو چې ګډون کړی غواړم دغه پاکلې خپل نظر ورکم چې دا چې د امارات اسلامي شب ارخونه توضیح کړل. زه فکر نه کوم چې موږ د سړک جوړولو په اکله یا د پروژو په اکله خبر وکړو. خلک په فقر کې کړیږي, خلک په د سواد د تعلیم د تحصیل خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړیږي, اواز نه اوریدل کیږي. دوی کار څو نظر خو برق جوړ کی ځانو ته او په زری موټرانو په د کښینی د افغانستان د خلکو پر رویه باندې تاثیر نسی کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم موږ د نړیوالو څخه د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانو څخه د دې څخه انتظار لرو, مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم دوی پروژه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ څنګه ده, موږ باید خلکو چې په یوشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وترنم, د صنف دروازه نه تنه د مکتب. زموږ څلور کال کېږي تحصیلي تعلیمي دروازې د شزي او د نارینو د لپاره چې شروع دی هغه هم نصاب ته کتاسي کتنه ولري ډیر نه واقف په دې کې پیدا کی. ولې زه ټوپک د فعلن ضرورت نه لرم چې د چا پر څټه څنګه وکم وی وامه او کفر څنګه وامه نصارا څو زه د بي سوادي پر څټ باید ټوپک شر زه دانا بوده کما. زه خپل د جامع هغه عقب مانده او عقب ګرا تفکر باید ولم چې زه د نرید و فقر ته اړستلیم او نن زه د تحصیل او د تعلیم فقر لرم, زه د سواد فقر لرم, زه پر د دې باندې ټوپک را باید راوړم. دا باید د باندې څخه یو سم ماته ارزښ نه لري چې یونسکو ما سره څه وکړل. زما په ټولنه کې سره واندې تاسو کې دلته دا یو خوکی چې د شپږم فارغ شوې ده, تاسو فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي, ماته د مدرسې دروازه دا شي را خلاصي چې پاغه کې زواز ماته ټوپک راځ کوي وای څوک څنګه وو د کوپر سره څنګه مبارزه وکه. و برادر ته د کوپر هر څه ته نن احتیاج ته پلاس هوادو تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکه چه وکه ولیسه پا دغا چوکات کی تخپلش شزه خپل
نارینا
پا نجات ورکه.
دیر زیاده مانانا جوانده یوسی اغلی روفی بلاخره ده هلارا تنگ ممکن که دلیسی چه و هلارا دیورتا پیداشه بلاخره پا افغانستان که اغا کورا جنی ده اغا پیغل جنی ده دیتا ورتا پا مجموع که خزی دیده خزده قون پا برحق که ده دوی کاروشی و دوی حقون دیتا میشی.
لومړی کې باید افغانستان په افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوه شي چې انجونې د مکتب حق لري او باید هغوی ته د مکتب حق ورکولو د تلولو لپاره دوی کار وکړي او هغه لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي، ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلې چې انجونې کولی شي مکتب ته لاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسیدلې او زموږ هیواد کوم ځای ته پاتې شوی دی، واقعا دا د تاسف ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې واګر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو، مګر هم د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیه جهانی لمخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه اول شوی دی چې باید په هر هیواد کې دا پلی شي، او یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت، د هغوی د تدریس، د هغوی د بیدار، د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هیواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله، ټولنی مسؤلیت که په لاندو کې راته وي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره دی چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ.
کله چې یو انجلۍ مکتب ته ځي، د کورنۍ د خپل د کور نه تر مکتب پورې په لاره کې دا آیا مسؤونه تلی شي نه شي؟ آیا ټولنه دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو انجلۍ کار ته ځي او یو انجلۍ مکتب ته ځي، هغوی وهڅوي او د همغه ټولنه کې چې یو انجلۍ کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي، یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې، دا د ټولنې مسؤلیت دی. تاسو نه
وروسته کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي سناسپۍ نه به واورو چې آیا هیله لري چې یو ځل بیا به د خونځیو د دروازې په لور دوی روان شي؟
او زه اوسم هیله لرم چې یو وخت زموږ په مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، که څه هم اوس په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په باره کې یا د مکتبونو د خلاصېدو په باره کې کوم څه نه دي ویل شوي، خو زه بیا هم هیله مندم یا هیله لرم چې یو وخت زموږ پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي او موږ به بیا مکتبونو ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به ادامه ورکړو.
هم دې هیله ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرې. ډېره زیاته مننه درنو میلمنو او لیدونکو چې موږ سره د خپرونې تر پای پاتې شي، تر بیا چې ستاسو خدمت ته ریګم پر رب مس.
من بگردنت من میروم نگوی من میروم